السلام علیکم مشال ریڈیو تا ستړي مشه د مازیګر 15 بجې دی نن د زیارت ورځ او د 2000 کال د جنوري 2 منیټه ده ز فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم و روان یو سات کې د پوسټ په قانون کې د بدلون د مسودې د خیبر د وجد شوی ځوان خاطر شنواری په اړه د احتجاج او لدې سره سره په ځینو نورو موضوعاتو معلومات درکو خو لومړی زموږ د همکار پامیر ساحلا خبرونه
په پاکستان وفاقی کابینه په پوځي قانون کې د بدلون مسوده منزور کړي په خیبر کې چارواکو له قبایلی مشرانو سره تر جرګې وروسته شپږ نیولې کسان خوشی کړي دي او ایران امریکا ته د پوځي اقدام د ګواښ په اړه خبرداری ورکړ. بشپړ خبرونه د پاکستان وفاقی کابینه په پوځي قانون کې د بدلون مسوده منظور کړې ده. د پاکستان د دفاع وزیر پرویز خټک بیگا مشال راډیو ته ویل د کابینه غونډه د وزیر اعظم په مشرۍ کې وشوه او اوس به مسوده پارلمان ته وړاندې کوي. د لنورو معلومات ورکولو ډډه وکړه خو ښایي بدلونونه د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوه د کاري مودې له غځولو سره تړلي وي. خټک زیاته کړه چې په دې اړه یې له اپوزیشن سره رابطې پیل کړي دي خو مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند وایي حکومت ورسره تماس نه دی نیولی. حکومت په پوځي قانون کې د بدلون په اړه اقدامات تر هغې وروسته کوي چې سپریم کورټ په نومبر کې پر دې شرط د پوځ د مشر د دندې غځولو فیصله وکړه چې حکومت به د شپږو میاشتو په موده کې په دې اړه قانون جوړوي. چارواکي وایي پرون ماښام په خیبر کې د ملیشي ځواک او قبایلي مشرانو تر جرګې وروسته د لواړګي د پسیدخیلو شپږ نور مشران کسان خوشي شوي دي. د جرګې وغړي ملک دریا خان اپریدي بیګا مشال راډیو ته ویل امنیتي چارواکو ورته ویلي چې پاتې دوه کسان به تر پلټنو وروسته خوشي کړي. د پسیدخیلو یو مشر اکرام الدین وایي په جرګه کې د لواړګي د ځوان خاطر شینواري په وژنه کې ککړو کسانو ته د سزا ورکولو غوښتنه وکړه.
د دې جرګې په واسطت باندې موږ ته شپږ کسان بندیان راکړل شو. ملوث کسانو ته قانوني سزا ورکړی شي ولې چې قانون د دوی سره دی خو د قانون احترام دم وکړی شي ولې چې دا ټولې دنیا ته واضح ده چې هغه په ډېر په بې رحمۍ باندې شهید کړی شوی دی.
اخوا پرون د لوړګي په باچا خان څلور لاره کې د سیاسي ګوندونو اتحاد پرلت یو ونې پوره شوه او غوښتنه کوي چې حکومت د ماورای عدالت وژنو مخه ونیسي. امنیتي سرتیرو د دسمبر پر 28 تر 14 وروسته د پسیدخیلو 19 کسان ونیول. د سیمې اوسیدونکو وایي خاطر شینوارې د اف سي ځواک په بند کې وژل شوی خو چارواکي وایي هغه د تېختي هڅه کوله چې له دیواله پریوت او مړ شو. د شمالي وزیرستان په میرالی کې پرون ماښام په 14 او وروسته په ډزو کې یو پولیس وژل شوی او پوځي سرتیری ژوبل دی. چارواکي او د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالان د پیښې په اړه متضاد معلومات ورکوي. د پولیسو او انتظامی چارواکو بیګا د نوم نه ښودو په شرط مشال راډیو ته وویل لومړی د ځمکلاندې بم 14 شوي چې پکې یو پوځي سرتیری ژوبل شو. د دوی په خبره تر دې وروسته د پوځ او وسلوالو ترمنځ ډزې وشوې چې پکې پولیس ووژل شو. خو د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالان تور پورې کوي چې په سیمه کې د فوټبال لوبه روانه وه او د پولیس سرتیری ننداری ته ولاړ وو چې د امنیتي ځواکونو په ډزو کې وژل شو. پوځ دا تور ردوي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. په سینټ کې د پاکستان اپوزیشن ګوندونو پر حکومت انتقاد کړی دی چې د لنډمهاله قوانینو له لارې چارې پر مخ وړي. د پیپلز ګوند سینټر میا رضا ربانی پرون په سینټ کې په وینا کې تور پورې کړ چې حکومت د احتساب قامی ادارې نیب په لنډمهاله قانون کې له بدلون سره خپل ملګري ژغورل او د اپوزیشن سیاستوالان په نښه کول غواړي.
سرمایہ دار او چستا ملگری او ستا پہ جنگل وہ والدی تا دا شک پذریہ وستلی دا پاکستان سول بیوروکریسی دی وستلی کاروباریان دی لدی وستل شو ججان حسی دار ٹیکل 279 لاندی دی دا فوج خپل نظام دے نو پاتی سوک شو.
ربانی دا سرګندونې تر هغې وروسته کړې دي چې د دسمبر پر 28 ولسمشر د احتساب ادارې لنډمهاله قانون لاسلیک کړ چې ورسره سم د نیب واک کم شو. د ساینس او ټکنالوژۍ چارو وزیر فواد چودري د سینټ غونډې ته په وینا کې له اپوزیشن غوښتنه وکړه چې ورسره د کینی او د خبرو له لارې د مسالې هوارې کړي. په اسلام آباد کې خبریالانو د تنخواګانو نه ترلاسه کېدو پر ضد مظاهره کړې. دوی پرون ماښام په احتجاج کې ویل چې رسنیو ګڼ خبریالان له دندو هم ګوښه کړي دي. دوی ویل دا مسأله تر پارلمان وړي چې په اړه یې قانون جوړ شي. په پاکستان کې خبریالانو له 2013 زیږیز کال راهیسې د خپلو غوښتنو پوره کېدو لپاره احتجاجونه کړي دي. د رسنیو مالکان وایي مالي ستونزو اړ کړي چې ځینې کسان له دندو ګوښه کړي. د پاکستان حکومت د دسمبر پر 14 یوه کمیټي جوړه کړه چې د ستونزو هواري لپاره د خبریالانو او رسنیو مالکانو منځګړتوب وکړي. همداراز اطلاعاتو لپاره د وزیر اعظم سلاکار فردوس عاشقاوان د دسمبر پر 14 د تنخواګانو په اړه د بورډ د اعلان پر مهال ویلي ول چې رسنیو ته د اشتهارونو ورکړه د خبریالانو له تنخواګانو سره تړي. د ایران پوځي مشرانو واشنگتن ته تر هغې وروسته د پوځي اقدام په اړه خبرداری ورکړی چې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویل تهران به په عراق کې د امریکا ضد مظاهرو لپاره پړ ګرځوي. د ایران د انقلاب ساتونکي ځواک مشر بریګیډیر جنرال حسین سلامی نن په اهواز کې په وینا کې وویل هیواد د جګړې لوري ته بیول نه غواړي خو له جنګه ویریږي نه او امریکا ته ویل غواړي چې له ایراني ولس سره په سمه ژبه وغږیږي. په عین وخت کې دولتي راډیو او ټلویزیون د پوځ مشر میجر جنرال عبدالرحیم موسوی له خولې ویلي چې ایرانی پوځ د دښمن مقاومت ته تیار دی. د ډسمبر پر 1 په ایران پلوه ملیشیا د امریکایي بمباری پر ضد پارېدلو خلکو په بغداد کې پر امریکایي سفارت برید وکړ. په سیمه کې پرون هم نښتې روانې وې او مظاهره کوونکو کاڼي ویشتل چې د سفارت امریکایي ساتونکو یې د منتشرولو لپاره اوښکې بهوونکی ګیس وکاراوه. اسلامي دولت ډلې د روسیې د شمالي قفقاز په انګوشیتیا سیمه کې د هغې حملې ذمواري منلې چې پکې یو پولیس افسر ووژل شو. د ډسمبر پر 1 دوه ځوانانو د سیمې په مرکز مګاس کې یو پولیس افسر په خپل موټر وواهه او نور پولیسان یې په چړو ووهل. د سیمې چارواکي وایي په برید کې یو پولیس ووژل شو او درې ژوبل شول. د دوی په خبره یو 13 وسلوال میکایل میزیف په نښته کې ووژل شو او دویم احمد اماګوژیف چې 24 دی ټپي شو چې اوس مهال په روغتون کې دی. د سایټ استخباراتي ډلې په نوم اداره چې د وسلوالو ډلو د فعالیتونو په اړه معلومات غونډوي وایي اسلامي دولت ډلې پرون په یو بیان کې د حملې ذمواري منلې. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه د کرنسیو یا اسعارو بیې او د سبانی موسم حال له سراج زهیر اورو.
نن د زیارت په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ 50 پیسې اغستل کیږي او په 1.55 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 201 روپۍ 10 پیسې او په 202 روپۍ 10 پیسې. یو یورو په 1.01 روپۍ 50 پیسې او په 1.02 روپۍ 40 پیسې. د متحد عرب امارات درهم په 1.02 روپۍ 90 پیسې او په 2.02 روپۍ 10 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.02 روپۍ 90 پیسې او په 1.02 روپۍ 10 پیسې. او یو افغانۍ په 200 روپۍ اغستل کیږي او په 202 روپۍ خرڅول کیږي. او 202 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 202 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پېښور کې وریځې خورې وي او په بنو او ژوب کې به آسمان شین وي او په کوټه کې د ماسپښین نه وروسته د باران امکان دی. په پېښور کې به درجه حرارت کم نه کم 4 او زیات نه زیات 15، بنو کې 4 او 10، ژوب کې 0 او 12 او کوټه کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 10 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه پروګرامونه او خبرونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواوري د پاکستان مرکزی کابینې د پوز په قانون کې د بدلونونو مسوده منظوره کړې ده. بل خوا په دې اړه څېړونکي وایي
د پاکستان تحریک انصاف او د هغې د حکومت مخالف دي خو هغې د فوج مخالف نه دي. ممکن ده چې خلک ډېر اعتراضونه کړي شي خو هغه هم دوی په حکومت باندې اعتراض کوي.
په خیبر کې د خاطر شینواري د وجنې ضد د سیاسي ګوندونو اتحاد احتجاجي پرلت وهلی.
ترننه پورې د 1947 نه ترننه پورې زموږ په دې علاقه کې بالکل داسې حالات نه رامنځته شوي. په لحاظه په دا مرغه چې څه واقعه وه څه وجه وه څه وجه وه.
او د مومن یوت ځوانانو د آیس نومې نشې د خرڅونکو راوړونکو خلاف احتجاج کړی دی.
زمنګا صرف یو تحصیلي کاغون کې تقریبا شپېته وې پوری کسان صرف او صرف دلته د آیس نشه چیرې خرڅي چې انتهایی ناسور دی.
د مشال سره یې واوري. تاسو مشال رادیو ته غوښتونکو د پاکستان مرکزی کابینې د پوز په قانون کې د بدلونونو مسوده منظوره کړې ده. د دفاع وزیر پرویز خټک مشال رادیو ته ویل مسوده پارلمان ته وړاندې کوي او په دې مخه یې اپوزیشن ګوندونو سره خبرې هم پیل کړې دي خو د مخالفو سیاسي ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي وای لا هم حکومت ورسره په دې لړ کې رابطه نه ده کړې او کوي وکړي نو د ګوندونو تر غونډو وروسته به فیصله کوي. کارپوهان وای د مسودې په منظورولو به خای حکومت او اپوزیشن سره سلا شي. نور معلومات ظفر خان ناو.
د پاکستان وفاقي کابینه د پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کاری مودې غزولو په اړه په آرمی اکټ یا قانون کې د بدلون مسوده منظوره کړې. د پاکستان د دفاع وزیر پرویز خټک بیګا مشال رډیو ته ویل مسوده پرون د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د کابینه له غونډې منظوره شوه او له دې وروسته به یې پارلمان ته وړاندې کړي. نوموړي په قانون کې د شوو بدلونونو په اړه نور تفصیلات رانه کړل. د نومبر په 28مه سپریم کورټ د پوز د مشر دنده اشپګ نور میشته غزولې او حکومت ته په دې اړه د قانون سازي ویلی وو. حکومت د دسمبر په 28مه سپریم کورټ ته پر پریکړه د بیا کتنې درخواست هم ورکړې. پرویز خټک ویل قانون له پارلمانه د منځوري په لړ کې له اپوزیشن سره خبرې پیل کړې دي. خو د اپوزیشن تر ټولو لوی ګوند مسلم لیگ نون مخکخ راجا ظفر الحق وای تر اوسه ورسره حکومت تماس نه دی نیولې، خو په دې موضوع یې نن د ګوند غونډه بللې.
دا به ګورو چې په قانون کې د ترمیم مسوده د سپریم کورټ د فیصلې سره څومره برابره ده. حکومت روزه په دې لړ کې مونږ سره رابطه نه ده کړې، خو بیا هم په دې اړه مونږ نن په 12 بجې غونډه کوو او بیا ګوند د ټولو په مشوره یو پریکړه کوي.
واکمن تحریک انصاف د اتحادیانو په ګډون په قومي اسمبلی کې ساده اکثریت لري، خو په سینټ کې د حکومتي استازو پرتله د اپوزیشن غړي زیات دي. د قانون جوړولو لپاره د مسودې له دواړو ایوانونو منظورول لازمي دي، نو ځکه په دې لړ کې حکومت د اپوزیشن مرستې ته اړتیا لري. د اپوزیشن دویم لوی ګوند پیپلز پارټۍ مخکخ قمر نوید وای حکومت لا ورسره اړیکه نه ده کړې، خو کوي وکړي نو د پوځي مشر د کاری مودې غزولو په اړه به د ګوند مرکزی کمیټې د پریکړې وروسته حکومت ته ځواب ورکړي.
نن حکومت د اسمبلی په غونډه کې د دې قانون د وړاندې کولو اشاره وکړي، کیدای شي د زیارت یا جمعې په ورځ وړاندې کړي. موږ دا ټینګار کوو چې که هر ډول قانون له پارلمانه منظوروي، خو چې پارلماني اصول په نظر وساتل شي.
د 2013 میلادي کال په اګست کې په واک کې تر راتلو وروسته د حکومت او اپوزیشن ګوندونو ترمنځ اړیکې ښې نه دي. په دې موده کې د اپوزیشن ځینې مشران نیول شوي او ځینې له هیواده بهر تللي دي. د اختلافاتو له وجې حکومت زیاتره قانون سازي د پارلمان پرتله د ولسمشر د فرمانونو له لارې کړي، خو کارپوهان وایي د آرمی اکټ مسوده له پارلمانه د منظورېدو ډېر چانسونه لري. د سیاسي چارو پوه رحیم الله یوسفزی وایي چونکې دا قانون د پوز اړوند دی، نو ځکه ګوندونه په دې لړ کې ډېر محتاط دي.
د پاکستان تحریک انصاف او د هغې د حکومت مخالف دي، خو هغې د فوج مخالف نه دي. ممکن ده چې سلک ډېر اعتراضونه پرې وشي، خو هغه به هم دوی په حکومت باندې اعتراض کوي. داسې یو قسم له تنقید دوی کولی شي، خو دا خبره ده نو د فوج سره هر یو سیاسي ګوند پاکستان کې غواړي چې ښه اړیکې جوړې کړي او اړیکې خرابې نه شي.
یاد دی وی چې د پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کاری مودې غزولو په اړه د کیس په فیصله کې سپریم کورټ دا هم ویلی وو چې که حکومت په شپږو میاشتو کې په دې اړه قانون سازي ونه کړه، نو د پوز د وسنی مشر د کار موده به پای ته رسیږي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپږو اوریدونکو د مشال ریډیو ترڅنګ سه چارواکی وای تیر ماخام د خیبر په لنډی کوتل کې د خاطر خان شنواری د وجنې د پیښې په اړه د اف سی زواک او قومي مشرانو ترمنځ جرګه وشوه چې پکې نیول شوي شپږ نور کسان خوشی کړل شول. د جرګې مشرانو او اف سی زواک په ځینو خبرو سلا شوي هم دي. د خیبر سیاسي اتحاد مشرانو ویلي دوی به د پیښې پر ضد خپل احتجاج ته دوام ورکوي چې لپاره به اوس نوي ترتیب جوړوي. ځایي خلک تور پورې کوي چې خاطر شنواری اف سی زواک د حراست په دوران کې وجلی، خو هغوی دا تور ردوي. په دې اړه تفصیل د فرهاد شینواری په ریپورت کې.
په دې جرګه کې د اف سی لوړ پوړو چارواکو، د خیبر ډیپټی کمشنر او د قومي جرګې غړو ګډون وکړ. په جرګه کې شریک ملک دریا خان پردي مشال ریډیو ته وویل
مو خو مطلب دی چې حکومت ته دوي چې د خاطر سره چې کوم ظلم زیاتی شوی دغه د انکوایري وشوي چې څو ګناهګار صابر شیخ له سخته نه سخته سزا ورکړی شو. نو موږ دایو چې جرګه خو تقریبا چې څه نه څه موږ کمپلیټ ځکه شو چې کوم قیدیان وو نن مکمل لراکړه شو. دوه بندیان دي، دوه په شک دی چې موږ خپله څه وخت انکوایري دي پیکو موږ ته بالکل یو چې غلطو خلکو موږ نه ملګري یو نه ملاتړ یو، تاسو خپله انکوایري وکړئ. تاسو پاتې شوه دغه لک دغه خاطر سے بچولا مثال ایڈمیشن پر سکول کی یا روران لنوکری یا شہید پیک چیانور خیگڑی کرل دا وڑی وڑی خبری دی خود دا زب پچل کی دا ثابتان چینا دا زیادتی شوائی دی که زیادتی نوائی شوائی نو بیاد بچولا لنوکری ولی ورکی رورانو لا یا زمن ولی داخلی
دا پسید خیلو کلی یا مشر او دا خاطر خان دا کورانی یو غڑی اکرام الدین هم خپل احساسات صدا سے شارک کرل
نن چې کومه جرګه وشوه د دې جرګې په واسطت باندې موږ ته شپږ کسان بندیان راکړل شو. ملوث کسانو ته قانونی سزا ورکړی شي ولې چې قانون دوی سره دی خو د قانون احترام دم وکړی شي ولې چې زما د خاطر شهید چې کوم ظالمانه شهادت و نو دا ټولې دنیا ته واضح ده چې هغه په ډېر په بېرحمۍ باندې شهید کړی شوی دی تر ننه پورې د 1947 نه تر ننه پورې زموږ په دې علاقه کې بالکل داسې حالات نه دي رامنځته شوي. خو لهذا بدمرغه چې څه واقعه وه څه وجه وه څه وجه وه
بل پلو د خیبر سیاسي اتحاد لخوا د خاطر خان شینواري د پیخي پاک سولمل کې پیل شوی احتجاجي پرلت یو ونی پوره شو. د خیبر سیاسي اتحاد مشران وای د دوی د احتجاجونو لړۍ په دوام لري خو د لپاره به اوس یو نوی ترتیب جوړوي. د خیبر سیاسي اتحاد یو مشر او فعال حضرت ولی اپریدی وای
مونږ غواړو دا چې آینده لپاره داسې واقعیت ما کېږي مونږ سیکورټي فورس د دغه لپاره نه چې هغه د ما ځوانان د کلي نه ویجتوي او هلته یې دا ماورای عدالت قتل کوي. دا یو ماورای عدالت قتل دی ځکه مونږ په دا باندې چوپ پاتې شو نو خدا نه خواسته په آینده کې نورې داسې واقعیت کېدی شي. نو مونږ د دغه کم واقعیت چې شوی ده په شدید الفاظ کې مزاحمت کوو او دا مطالبه کوو چې په آینده کې داسې واقعیتو نه اجتناب وکړی شي.
څو ورځې وړاندې په پسیدخیلو کلي کې د یوې بمي چاودنې وروسته د دسمبر په 22 نیټه اف سي ځواکونو د لټون د عملیاتو په وخت د ځوان خاطر خان شینواري په ګډون 19 تنه د دغې پیښې په تور کې نیولي وو. د خاطر خان شینواري کورنۍ وایي د اف سي ځواک په بند کې د تشدد له امله سا ورکړې خو د اف سي ځواک چارواکو په خپل دریس کې ویلي چې د دوی د ودانۍ نه د تښتېدو په وخت د پرېوتو لوجی مړ شوی. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
اوریدونکو پرون په پارلماني غونډه کې د حکومت او اپوزیشن ګوندونو ترمنځ په دې تود بحث وشو چې د حکومتي ګوند غړو ویلي چې په قبایلي سیمو کې په پرمختیايي کارونو عربونه روپۍ لګولې دي خو اپوزیشن ګوندونو د غیدا ویرت کړي او ویل چې په قبایلي سیمو کې هیڅ هم نه دي شوي. په دې اړه نور تفصیل د اسرار عالم مومند نور.
پرون د کمی اسمبلی او سینټ غړې غونډې ته په خپل وینا کې د حکومتي ګوند ترک انصاف د کمی اسمبلی غړي شریار اپریدی ویل چې دوی په قبایلی سیمو کې ډیر کار کړی او هلته یې په اربونه روپۍ لګولې دي. زموږ حکومت د قبایلی سیمو لپاره 122 ارب روپۍ ایښي. تیر کال 10 ارب روپۍ د وزیر اعظم په امر په بیړني ډول جاری شوې. نور 43 ارب روپۍ د قبایلی سیمو لپاره ځانګړې شوې دي. د کلنی پرمختیایي فند پروژو لپاره 23 ارب روپۍ ورکړل شوې دي. 13 ارب د قبایلي کډوالو لپاره جاری شوې. قبایلي ولسته د صحت کارډ ورکولو لپاره 1.3 ارب روپۍ ځانګړي شوې دي. د شریر اپریدی دغه ادابې د جمعیت العلماء اسلام مفی مخکخ مولانا عبدالشکور رد کړی او اسمبلی ته یې په خپله وینا کې وویل چې د ترک انصاف په مشرۍ د خیبر پختونخوا او وفاقي حکومت قبایلي سیمې په بشپړ توګه له پامه غورځولي او هلته یې یو پل قدرې هم نه دی جوړ کړی. دا په خبره د حکومت دا خبرې بې بنیاد دي چې په قبایلي سیمو کې یې اربونه روپۍ په پرمختیايي کارونو لګولي.
غلط بیانې سي کیوں کر کام لیا جاتا جھوٹ لی کوئی ایک روپے فاٹا میں خرچ نہیں ہوا ہے.
دا دومره دروغ ولی ویل کیږي. په قبایلی سیمو کې یو روپۍ نه د لګول شوی. حکومت دروغ وایي چې په قبایلی سیمو کې موږ په پرلپسې توګه 144 ارب 243 او 8 ارب روپۍ لګولې دي. ما ته دا وایي چې په قبایلی سیمو کې تاسو څومره پیسې لګولې. آیا تاسو په قبایلی سیمو کې یو پوهنتون، یو سکول، یو سړک یا یو پل جوړ کړی؟ نه، نه مې جوړ کړی. دا ټول دروغ دي. نن زمان په نوم یو غټ ظلم وسو او هیڅ مقبالی سیمو ته ورنکړل. که څه مو کړی نو ماته یې پمځه کرا وشایست.
کچھ نہیں دیا گیا، اگر دیا ہے تو مجھے بتائے زمینی حقائق بتائے.
بلخو د مسلم لیگ نن د قومی اسمبلی غړي شاه نواز رانجا اسمبلی ته په خپل وینا کې ویل چې حکومت په قبایلی سیمو کې د کومو پرمختیایي پروژو تر سره کولو اداوې کوي، نو د هغو په اړه دې پارلمان ته ثبوتونه ورکړي.
د قبایلی سیمو چې کوم د پارلمان غړي دي او دوی وایي چې د شهریار اپریدي خبرې دروغ دي، نو چې په قبایلی سیمو کې هر څومره هم پروژې تر سره شوي نو د هغو تفصیلات دي د اسمبلی په لایبرری کې کښېږدي چې دوی وګوري.
دوی په جواب کې شریار اپریدی ویل چې دوی به په دې لړکې ټول تفصیلات مخې ته راوړي. بلخوا بیا د جمعیت العلماء اسلام فی د قومی اسمبلی غړي عبدالشکور ویل که موجوده حکومت دوی ته وښیي چې په قبایلی سیمو کې یو سړک اهم جوړ کړي، نو هغه هر قسمه سزا ته تیار دی. د یادولې ده چې په 2013 کال کې تر 25 آئینی ترمیم وروسته قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې ضم کړل شوې او حکومت ژمنه وکړه چې د هیواد د نورو سیمو په څیر نظام به قبایلی سیمو ته هم غځوي، خو قبایلو په وار وار مشال ډو ته ویلي چې حکومت خپلو زیاتره ژمنو ته عملي شکل نه دی ورکړی او لا هم دوی عدالتونو، سکولونو، اسپتالونو او د ژوند نورو اسانتیاو ته اړتیا لري.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون باچا هنری غړی
په لسنی مو بجو
تاندې هله
په یوونی مو بجا
ټولنیز شبکې او سخدریزی
په پاوکم 2 بجو
د سوانانو غږ
په 2 بجو
د نړۍ رنگونه
په درېنی مو بجو
پام کوا
په پاوکم 4 بجو
حجرا
په 4:30 مو بجو اوریدونکو پرون د سینټ په غونډه کې اپوزیشن ګوندونو په حکومت تنقید وکاو ویل چې ایوان صدر نه د آرډیننسونو کارخانه جوړه کړې ده او پارلمان یې له پامه غورځولې ده. د پاکستان پیپلز پارټۍ یو مشر سینیټر رضا ربانی په وینا حکومت نه په قانون کې د آرډیننس په ذریعه ترمیم کړي چې ښایي حکومت یوازې خپل ملګري بچ کول غواړي او د نیب قانون یې یوازې د سیاستوالو د احتساب لپاره جوړ کړي. نو کوکو حکومت په رښتیا هم احتساب کول غواړي باید چې دغه د ټولو لپاره یو شان وي. په دې اړه نور تفصیل اسلام آباد سراج زهیر راکوي.
د جنوري په لومړۍ نیټه د سینټ په غونډه کې اپوزیشن ګوندونو په حکومت نیوکې وکړې چې د آرډیننس په ذریعه د قومي احتساب په قانون کې بدلون کړي چې معنی یې د خپل ملګري بچکوي او یوازې دا قانون د اپوزیشن پر ضد کاروي. د پاکستان پیپلز پارټۍ د مخکښ او سینیټر رضا ربانی وینا وه حکومت پارلیمان له نظر ویستلې او ایوان صدر یې د آرډیننسونو کارخانه جوړه کړې. د نوموړي په خبر د پاکستان آئین وایي چې کله غیر معمولي حالات وي او ضروري وي نو هله صدارتي حکمنامه جاري کیږي، خو دلته پارلیمان موجود دی او حکومت گیا دے دخپل خوخی قانونوں دا آرڈیننس پا ذریعہ پاس کوی.
سرمایہ دار کو جو آپ کی
دے وائی سرمایہ دار او چستا ملگری او ستا پہ جنگل وہ والدی او تا پخپل دا من لے دا او دوی تا دا شیک پا ذریعہ وستلی دا پاکستان سیول بیوروکریسی دی وستلی کاروباریان دی لدی وستل شو افسر شاہی دی لدی وستل شوا ججان حسی دار ٹکل 279 لاندی دی دا فوج خپل نظام دے نو پاتی سوک شو زو او تو نو آیا دنیب قانون یوازی دا سیاست والو لپار دے بدی مکه وفاقی وزیر فواد چودھری ویل دوی منی چی زنی تیروتن بلدوی شوی وی خدا پوزیشن نہ ہم تیروتنی شوی نو بایت چی دنے پا گڑون دا ٹول مسلو دا حل لپار حکومت او پوزیشن سر کینی.
میرے نظر میں جو سب سے امپورٹنٹ ریسپانس
دے وی زما پا نظر کے نن دا ٹول لو یز مواری پا حکومت او پوزیشن دا او پا دیرو مسلو کی بدا حکومت کلتے وی خدا پوزیشن ہم کلتے اشتا نو دنوی کل پا لمبڑی ورز ردا درخواست کوم چی یوی جنڈا مون پخپلو کی جوڑا کرو او پا دغی جنڈا کی دا الیکشن کمیشن معاملہ شامل لکڑی د احتساب د عدالت معاملہ پکې شامل کړی او لدی سربیره چې کومې غټې مسلې دي په هغه خبرې وکړي او هم د دې زینه مونږ له دې نوې کال پیل کول پکار دي.
نوې سال کا همې آغاز کرنا چاہیے.
تیر اونۍ د وفاقي کابینه لخوا د نیب ترمیمی آرډیننس 2019 منظوري ورکول وروسته د دسمبر په 28 صدر ډاکټر عارف الوی د آرډیننس لاسلیک کړو. دغه ترمیم تر مخه نیب بد نوې ورځو لپاره یو تن په خپل تحویل کې نشي ساتلې ځکه چې دا موده اوسوار لسرزو ته رسول شوی. سراج زهیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
اوریدونکو د مومن یوت زلمو د آیس نومې نشې په شمول د ټولو نشو د خرڅونکو او راوړونکو پر ضد د عملیاتو کولو لپاره په حکومت غږ کړی چې دوی د په سیمه کې دوی دا هم وایي چې د دوی په سیمه کې ډېر تعلیم یافته ځوانان په نشو اخته شوي دي. نو حکومت د ټولو نشهیي کاروباریانو ضد د ګامونه پورته کړي. دوی د یک غونډ بازار دننه پیاده تګ هم وکړ چې پکې د سیاسي او سماجي ډلو په شمول ځایي پولیسو هم ګډون وکړ. په دې اړه نور معلومات شانواز ترکسینا.
نن د محمدو په یکاونډ کې د آیس نومې نشې ضد د محمد یوت سیاسي او سماجي ډلو او د ځایي پولیسو ګډه مظاهره وشوه چې پکې په سرکاري ادارو غږ وشو چې د یاد نشې په شمول د ټولو نشو ضد ګامونه پورته کړی شي. دغه مظاهرې ته د سیمې یو ځوان صدام ګل خبرې وکړې. وی ویل چې د دوی په سیمه کې د آبادۍ په حساب سره نیم ځوانان د آیسو نشه کوي او حکومتي حلقې باید د خرڅونکو او راونکو خلاف عملیات وکړي.
زمونږه صرف یو تحصیلي غونډ کې تقریبا شپږ وې پوری کسان صرف او صرف دلته د آیس نشه چیرې خرڅي چې انتهایی ناسور دی. یو کس چې نشه سکي نو هغه کس هغه یوازې هغه تبعی نه ده بلکې د ټول قوم او بلکې د نوي کل تبعی ده. په دې دوه دریو میاشتو کې کم از کم څلور کسان داسې شول چې د دې نشې د وجې هغوی مړه شول.
د عوامي نېشنل ګوند ثابت جان وویل چې د نړیوالو رپورټونو تر مخه نشه یي کاروبار په نړیوال کچ کېږي. نو تر هغې چې د پاکستان په ټولو بارډرو یا پولو باندې بندیز ولګي نو دا به ښه وي.
45 لاک نوجوانان نه 15 کاله پس لکه دوی له دوی د غور کې دا روزګار زمونږ هغه روزګار نشته دي. نوجوانانو زمونږ چې کم دی
د پاکستان پیپلز ګوند جنگریز مومن وای چې ځوانان په ځای د دې چې ښه ژوند او تعلیم وکړي په تعلیمي ادارو کې هم دا نشه شروع شوه. نو حکومت مذهبي او سیاسي ډلو مشران دي د دې ضد ګام پورته کړي.
د پټول علما بده اپیل کومه چې را دوی په خطبو کې د دې سیس د نقصاناتونه د قوم او دولت خبر کې کړي. د دې ولست باندې ما چې په کم کلو کې په کم کورونو کې د ایوالي د حکومت او د تنظیمي کار نه دي هغه خلک خرڅول کړي. دا غوي نشاندهي پکار ده
په دې مظاهره کې د محمد پولیسو هم ګډون وکړ او هغه وویل چې د آیسو په شمول د هر رقم نشي توکو راوړونکو خرڅونکو او د سکونکو ضد عملیات پیل کړي دي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
اوریدونکو په اسلام آباد کې خبریالانو بیګا مخام احتجاج کړی چې پکې غوښتنه کړي د رسنیو ادارې دي د دوی بندې تنخواګانې ورکړي چې ځکه چې دا وختي د سختو مالی مشکلاتو سره مخ دي. په دغه وخت دوی وینا وه که حکومت د مسلو د حل لپاره څه اقدامات ونه کړي نو دوی به د پارلمان مخې ته احتجاج کوي. لدی وړاندې هم وخت په وخت په اسلام آباد او د پاکستان په یو شمېر نورو ښارونو کې خبریالانو د میډیا کارکونکو د خپلو تنخواګانو او نوکریو لپاره احتجاجونه کړي دي. په دې اړه نور تفصیل اسلام آباد سراج زهیر راکوي.
د جنوري په لومړۍ نیټه ماښام په اسلام آباد پریس کلب کې خبریالانو او د صحافتي تنظیمونو مشرانو دغه میډیا ادارو پر ضد احتجاج وکړو چې یو خوایي خبریالانو او کارکونان له نوکریو وستلي او بل پلو یې ورلا تنخواګانې ایساري کړي. په دې موقع د دې صحافیانو دا هم وینا و چې کوم کارکونان او خبریالان کارونه کوي داغوی تنخواګانې هم ودرول شوي. د میډیا اکشن فورس صدر تنظیر الرحمان بټ وویل باید چې ټول صحافیان یو موټی شي او د دې مسلې پر ضد آواز پورته کړي.
یہ وہ جنگ ہے
دی وئی دا اس آغا جنگ دے چی من لبا پارلیمان تا اڑل وی او چی حل تلال شو یواز دا یو گختن مخی تکیق جو چی سوک پا نوکریو موجود دیو تنخواہ ورتا نور کول کی گی دا دیو غیر قانونی عمل او جرم وگرزول شی چی کما میڈیا ادارہ تنخواہ نور کوی آغیو جرم دے او دا آغی دا مالک دے احتساب وکڑے شی
اور اس کا مالک کا احتساب ہوگا.
پدی مکیو مشر خبرگیال مظہر اقبال ہم پدیاڑا ہوئے
دنیا سے چلے جانے والے
دا وای چې کوم صحافیان او کارکونان د لاچاری په حالات کې د دې دنیا تللی دي دا هغوی د کورنۍ لپاره دا زمونږ یو پیغام دی چې تاسو یوازې نه یې او نه وای او نه مو یوازې پرېږدو. نو کوم صحافیانو چې د تنخواګانو د نه ادایګیو په وجه د غریبۍ د لاسه د دې دنیا سترګې پټې کړې دي که د هغوی کورنۍ رضا وي نو موږ به د دې د ذمهوارو پر ضد مقدمې درج کوو او وړیا قانوني مدد به ورته ورکول کېږي.
له
دې وړاندې هم په ټول پاکستان کې خبریالانو او میډیا کارکونانو وخت په وخت وقت تخپل نوکری و بحالولو او د تنخواګانو ورکولو لپاره احتجاجونه کړي. په کومه چې د دوی د مسلو د حل لپاره د دسمبر په 14 وفاقي حکومت یوې کمیټي جوړولو اعلان وکړو او ویلي وو دا کمیټي به په میډیا ادارو کې د کارکنانو او میډیا مالکانو ترمنځ د یو پل کردار ادا کوي چې مسلې ورله احوار کړي او د صحافیانو بیروزګار کېدل ودرېږي. بل پلو د دسمبر په 24 د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعظم سلاحکار ډاکټر فردوس اشکوان د صحافیانو لپاره د اتم ویج بورډ ایوارډ د اعلانولو په وخت ویلي، حکومت په دې ویج بورډ ایوارډ کې د میډیا ادارو اشتهارات د کارکنانو د تنخواګانو سره تړلي دي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
اوریدونکو د ماخام نستی 15 بجې کیدونکو دی لند خبرونه له پامیر ساحل اورو.
د پاکستان وفاقي کابینه په پوځي قانون کې د بدلون مسوده منزور کړي. د پاکستان د دفاع وزیر پرویز خټک بیګا مشال رډو تویل د کابینه غونډه د وزیر اعظم په مشرۍ وشوه او اوس به مسوده پارلمان ته وړاندې کوي. د لډورو معلوماتو ورکولو ډډه وکړه، خو ښایي بدلونونه د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کاري مودې له غځولو سره تړلي دي. چارواکي وای پرون ماخام په خیبر کې د ملیشیا ځواک او قبایلی مشرانو تر جرګې وروسته د لوړ کې د پسیت خېلو شپږ نور کسان خوشی شوي دي. د جرګې غړو بیګا مشال راډیو ته ویل امنیتي چارواکو ورته ویلي چې پاتې دوه کسان به تر پلټون وروسته خوشی کړي. د دوی په وینا په جرګه کې د لوړ کې د ځوان خاطر شینواری په وژنه کې ککړو کسانو ته د سزا ورکولو غوښتنه وکړه. د شمالي وزیرستان په میرالی کې پرون ماخام په 14 وروسته په ډزو کې یو پولیس وژل شوی او پوځي سرتیری ژوبل دی. د پولیسو او انتظامی چارواکي وایي لومړی د ځمکلاندې بم په 14 کې یو پوځي ژوبل شو، تر دې وروسته د پوځ او وسلوالو ترمنځ ډزې وشوې چې پکې پولیس ووژل شو. خو د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالان تور پورې کوي چې په سیمه کې د فوټبال لوبه روانه وه او د پولیس سرتیری یې نندارې ته ورغلی و چې د امنیتي ځواکونو په ډزو کې ووژل شو. پوځ دا تور ردوي. په سینټ کې د پاکستان اپوزیشن ګوندونو پر حکومت انتقاد کړی دی چې د لنډمهاله قوانینو له لارې چارې پر مخ وړي. د پیپلز ګوند سینټر میا رضا ربانی پرون تور پورې کړ چې حکومت د ډسمبر پر 28 د احتساب قامی ادارې نیب په لنډمهاله قانون کې له بدلون سره خپل ملګري ژغورل او د اپوزیشن سیاستوالان په نښه کول غواړي. خو د ساینس او ټکنالوژۍ وزیر فواد چودري په وینا کې د قوانینو جوړولو لپاره له اپوزیشن د همکارۍ غوښتنه وکړه. اسلامي دولت ډلې د روسیې د شمالي قفقاز په انګوشتیا سیمه کې د ډسمبر پر 1 هغه حملې ذمہواری منلې چې پکې یو پولیس افسر ووژل او درې ژوبل شول. چارواکي وایي تر حملې وروسته پنخته کې یو وسلوال وژل شوی او بل ژوبل دی. سایټ استخباراتي ډله وایي داعش پرون په یو بیان کې د حملې ذمہواری منلې او د ایران پوځي مشرانو واشنگتن ته تر هغه وروسته د پوځي اقدام په اړه خبرداري ورکړه چې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویل تهران به په عراق کې د امریکا ضد مظاهرو لپاره پړ ګرځوي.
او اوس هم د پاکستاني ورسپانو اداریو ترازو چې مهمه برخه له اسلام آباد سراج صحیر بیانوي.
نن د انګریزي ژبې ورسپانې ډان خپلې ادارې په دې هیواد کې د صحت په مسلو لیکلي او وایي تیر کال د پاکستانیانو د اجتماعي صحت لپاره ډیر خراب وو، ځکه چې یو خوا د صحت په وفاقي بجټ کې کمی شوی وو او بل پلو ځینې خطرناکو ناروغیو ایچ وی ایډز ایکس ڈی آر میادی تبو او ڈینگی هم سر راپورته کړی وو. او تر دې چې د نوي کال په لومړۍ ورځ هم پاکستان میډیکل ایسوسیشن په خپل یو بیان کې دا په ګوته کړی. ادارې وایي د پاکستان میډیکل ایسوسیشن دا خبره بیخي سمه ده چې د حکومت دې لړکی پوره منصوبه بندي نشته چې د دې رنځونو د مخنیوي لپاره یې په وخت انتظامات کړی وي. ادارې وایي موږ نوي کال ته ورننوځو او دا نوی کال د اقتصاد د کامیابۍ کال ګڼل کیږي، نو په داسې حال کې به حکومت له صحت چارې هم په نظر کې ساتل پکار وي او دا ځکه چې د صحت معاملې وارشی نو د دې لپاره یو خوشحال پاکستان په وجود کې راتلی شي. جنگ روس په خپل ادارې کې وای یو خو په ملک سخت یخنی ده او بل طرف ته پنجاب، سند، بلوچستان او خیبر پښتونخوا صوبې د ګیس له بحران سره مخ دي. یو خو د ګیس لوډ شیډنګ دی او بل پلو چې په کوم وخت کې ګیس را پرېګ دي نو فشار یې دومره کم وي چې د نشټ برابر وي. ادارې وړاندې وای سخت کال په پاکستان کې یخنی ډیره ده او که وکتل شي نو په مغربي ملکونو کې د داسې صورتحال لپاره د وړاندې نه بندوبست کیږي او په پاکستان کې هم داسې انتظامات کېدلی شو. خو د بد مرغ و نکڑے شو نو کدا صورت حل ہمدا سے پاتی شو نو راتوں کی بڑیر مسئلے رامنست شی ادری علی کی دیران پاکستان او دارنگ دے تاپی منصوبے ہم بے باوری دی چے سر تبا ورسی نو پدا سے حال کے پ مقامی کچ دا گیس دا پیداوار پ زیاتا ولو دا مسئلہ حل کی دی شی بایت چے حکومت دی لخت توجہ را و کر زوی اولس لدی سنزو خلاص کڑی نو پیخور خریدون کی اج ورس پڑھ خپل دریا دا وفاقی کابینه پ غونډلی کلی چے پکی دا نور فیصلو تر سنگ دا تیلو پ نرخونو کی دا زیات والی فیصلہ ہم کڑی ادری وے د دې فیصلې رستو د نوې کال په پیل کې د تیلو په نرخونو کې اضافه عملی کړې شو ادری وړاندې کې د دې سره سره د بجلی په نرخونو کې هم حکومت اضافه کړې نو کو کتل شي چې کله بجلی او تیل ګران شي نو د دې ټول زور غریب ولستر شي ادری اخر کې وای د وفاقي حکومت له خوا د مالی مرستو کارت صحت کارت لنګرخانی او د غریبانو لپاره د سرپنا ځایونه جوړول یو ښه ګام دی خو باید چې د دې سره سره خلکو ته روزګار هم ورکړي او چې دارنګ په ګرانی هم قابو ومومي نو دا به د دې ولستر ښه غړوي
دسی میں حالات او دو نڑے مطبوعات
اور دن کو فارن پالیسی مجلہ کی لکھوال مائیکل گوگلمین د افغانستان جګړه زیاتیدل او د پاکستان او هند ترمنز په تعلقاتو کې خرابوالی او د تیر کال غټ بحرانونه پلیلی دي. لیکوال اټکل کړی چې دغه بحرانونه ښایي په 2000 کال کې لا نور خراب شي. بلخوا سی این این ویب پاڼې په یو مقاله کې د هند شهریت هغه قانون کې ترمیم ته کتنه کړې ده چې له مخې د پاکستان، بنگلادیش او افغانستان مذهبي اقلیتونه له ممکنه ځورونو نه د بچ کېدو په خاطر هندي شهریت ترلاسه کولی شي. نور تفصیل د ملیحا مرزادانه
فورن پالیسی مجله کې لیکوال مایکل کوګلمن لیکي په 2019 کال کې دوه غټ بحرانونه د افغانستان جګړه سختېدل او د هند او پاکستان ترمنځ کشالې زیاتېدل. لیکوال لیکي په افغانستان کې تیر کال په داسې حال کې له تشدد ډکو چې د سولې خبرو اترو هم زور نیولې و. خو لیکوال لیکي له طالبانو سره د امریکایي استازو په خبرو اترو او د سولې موافقې ته رسېدو کې یوه غټه تېروتنه دا وه چې د ډزبندۍ شرط پکې نه و شامل. لیکوال بلخوا د پاکستان او هند ترمنځ د کشالو په اړه لیکي چې په فروری کې د کشمیر په پلوامه کې امنیتی ځواکونو د برید پس د دواړو هیوادونو په تعلقاتو کې ترنګلتیا زیاته شوه. په دغه حمله کې په لسګونه هندي سرتېري وژل شوي چې ذمهواري یې پاکستان میشتې وسلوالې ډلې جیش محمد منلې وه. هند پر دې عمل کې د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر ته خپل جنگي جازونه ولېږل او پاکستان دعوه وکړه چې په جوابي کاروایي کې یو هندي پایلټ نیولې. بیا په اګست میاشت کې هند د جموں او کشمیر ځانګړي آئینی حیثیت بدل کړ او دغه سیمه یې له ځان سره یوځای کړه چې پاکستان خپل سخت غبرګون وښودلو. لیکوال د هند د شهریت هغه قانون کې ترمیم هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو د خرابېدو یو لامل بولي چې له مخې د پاکستان، افغانستان او بنگلادیش مذهبي اقلیتونه په اسانه د هند شهریت ترلاسه کولی شي. لیکوال لیکي بلخوا د هند او سکانو لپاره د کرتارپور راهداري هم پرانستل شوه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقاتو په رغولو کې ښه رول لوبولی شو خو داسې ونه شول. لیکوال اټکل کوي چې په نوي کال کې ښایي دغه بحرانونه لا نور خراب شکل خپل کړي. بلخوا په سی این این ویب پاڼه کې لیکوال اکانکشا سنگ د هند شهریت قانون کې د هغه ترمیم په اړه لیکي چې له مخې د پاکستان، افغانستان او بنگلادیش مذهبي لږکي په اسانه هندي وګړي ته حاصلولی شي. لیکوال د حکومت غیر رسمي دریس په ګوته کوي چې وایي د هودرې واړو هیوادونو کې مسلمانان په اکثریت کې دي چې ښایي له ځورونې سره مخامخ وي، نو ځکه دغه غیر مسلم اقلیتونه د هندي شهریت مستحق دي. خو لیکوال لیکي دغه قانون نه یوازې د هغو خلکو لپاره خطرناکې پایلې لري چې پکې نه دي شامل، بلکې پر ټولو هندي وګړو اغیزې لرلی شي. لیکوال لیکي په دغه قانون کې په نوي ډول د یو هندي شهري تشریح شوی چې پکې د ولس لخوا د اختلاف څرګندونه یا د احتجاج حق نه دي شامل. لیکوال لیکي هند د نړۍ مسلمان اکثریت لرونکي دویم هیواد دی چې یو ځل بیا پکې د مسلمانانو حفاظت له ګواښ سره مخامخ شوی. لیکوال لیکي په دغه قانون کې د ترمیم مخکې په آسام صوبه کې د هندي وګړو د رجسټر کولو نوي قانون په لاګو کېدو سره د 19 لک کسانو شهریت له غیر یقیني صورتحال سره مخامخ شو. لیکوال د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د یو رپورټ په حواله لیکي په آسام کې هغه کسان چې د خپل شهریت ثبوت نشي ورکولی زیاتره مسلمانان دي. لیکوال لیکي خو هندي وګړو د دغو فیصلو خلاف په لارو کوڅو کې په احتجاج لاس پورې کړی دی او وایي چې د تقسیم مخالف دي. همدغه وجه ده چې په ځینو ریاستونو کې پر احتجاج د بندې سربیره بیا هم مظاهرې دوام لري.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
اوریدونکو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په عراق کې د وروستیو پیښو په خاطر یوکرین ته خپل سفر ځنډولې دی. یوه ډله مظاهره چانو چې د ایران د ملاتړ برخمن ملیشو پلویان یاد شوي په بغداد کې د امریکا په سفارت برید وکړ او د سفارت شاوخوا دوه ورځې ولاړ وو. دوی تیره شپه له دې سیمې ووتل. امریکا تهران دغه مظاهرو او برید په پلانونو تورن کړی. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار صفی الله ستانکزی نه اورو.
په بغداد کې د امریکا پر سفارت د یو ډله مظاهره چانو تر برید وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو اوکراین ته خپل سفر ځنډولی. د دې ځنډ علت د عراق په وضع تمرکز بلل شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی مورګن ارتاګس پرون چهارشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي مایک پومپیو اوکراین، بلاروس، قزاقستان، ازبکستان او قبرس ته سفرونه ځنډولي څو په واشنگتن کې پاتې شي، د عراق روانه وضع وڅاري او په منځني ختیځ کې د امریکایانو له سلامته ډاډمن شي. په بغداد کې د هغو ملیشه ډلو پلویان چې د تهران له ملاتړ برخمن دي د امریکا سفارت په ډبرو وویشته او برید یې پرې وکړ. مظاهره چان پرون چهارشنبه وروسته له هغه چې د امریکا تازه دمي سرتیری سفارت ته ورسېدل د سفارت له شاوخوا سیمو لرې شول. واشنگتن ایران ته ګواښ کړی چې خپل غچ به واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سه شنبه له فاکس نیوز سره په مرکه کې د امریکا په سفارت باندې حمله د ایران له ملاتړ برخمنه ترهګري وبلله. دا د دولت له ملاتړ برخمنه ترهګري ده. دا د ایران له ملاتړ برخمنه ترهګري ده چې شوي او د امریکایانو ګټې ګواښلي دي. موږ د ایران په وړاندې بېله تګلاره خپله کړې، په هغوی مو سرچینې وچې کړي او د ایران په مشرتابه مو هم فشار راوسته. خو د ایران رهبر علي خامنهای پرون لومړی د کتایب حزب الله ډلې د غړي وژل کېدل وغندل او بیا یې د امریکا په سفارت د مظاهره چانو په ورتلو او برید کې د ایران لاس لرل رد کړل. په بغداد کې مظاهره چان په دې خاطر د امریکا په سفارت ورغلي وو چې ویل کېدل په عراق او سوریه کې د کتایب حزب الله ډلې په سنگرونو د امریکا بمباریو غوسه کړي وو. د کتایب حزب الله ډلې د وژل شویو لپاره په ځینو ځایونو له هغې ډلې بصره او ناصریه ښارونو کې د یادښت مراسم نیول شوي وو. د حشد الشعبي شیعه ملیشه ډلې د بصره د دفتر مشر ابو یاسر الجعفري وویل چې د بصرې خلک د امریکا په بریدونو غوسه دي. بصره ویاړي چې دوه شهیدان یې ورکړي. اکثر خلک په بصره کې غوسه دي او له دې چې په حشد الشعبي کې وطنوال تر بریدونو لاندې راغلي ویرېدلي. دا لومړی وار نه و چې داسې بریدونه کېږي. د کتایب حزب الله ډلې په سنگرونو د امریکا په بریدونو سره لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي. د دې ډلې د وژل شویو د یادښت په مراسمو کې یو شمېر نورو له عراق د امریکایي ځواکونو د وتلو غږ وکړ. هغه څه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له فاکس نیوز سره په مرکه کې رد کړ.
اوریدونکو پرون د خوست مرکز ولسوالیو سل زده کوونکي چې نجونې هم پکې وي او تیر کال یې په خپلو سکولونو کې تر نورو زده کوونکو زیاتې نمبرې اخیستې وي د پوهنې ریاست لخوا وستایل شول. د خوست پوهنې ریاست چارواکي ویل له دې کار مقصد یې دا و چې زده کوونکي تعلیم ته وهڅول شي او د هغوی قابلیت لا نور زیات شي. په دې اړه نور تفصیل د نجیب الله لوخیل نه.
په خوست کې د پوهنې ریاست لخوا د حکومتي او خصوصي ښوونځیو هغه سل زده کوونکي چې په خپلو ښوونځیو کې تر نورو زده کوونکو ډېرې نمرې اخیستې دي تقدیر او وستایل شول. د پوهنې ریاست چارواکي وایي غواړي د دا ډول برنامو له لارې زده کوونکي لا نور خپلو لوستنو ته وهڅوي. د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان مشال راډیو ته وویل
سل تنه زده کوونکي وستایل شول. دا د خوست هغه ممتاز زده کوونکي وو چې په دیارلس ساتنوي کال کې نسبت نور متعلمینو ته په خپلو ښوونځیو کې لوړې نمرې اخیستې وي. په دې کې 40% د دولتي خصوصي مکاتبونه او 80% د دولتي مکاتبونه د نمرو په اساس انتخاب شوي او نن ورځ د دې له خاطر چې د دوی استعدادونه لا وغوړېږي ورته جایزې برابر شوي، تحفې برابر شوي چې د غونډې په ترڅ کې ورته ورکړل شوي.
ستایل شو ممتاز زده کوونکو هم په خپلو خبرو کې د پوهنې له مشرتابه مننه وکړه چې دوی تقدیر کړل او د راتلونکي لپاره یې لا نور کوښښته وهڅول. د ګلغوټۍ په نوم د بیبي خدیجې رسې د 12 ټولګي زده کوونکي وایي چې تیر ښوونیز کال دوی لپاره د درسونو نظره یو ښه کال و.
کتابونه مپراو خو ډیر اساسي مشکل چې وای موږ مکتب کې د سیمپل نشته. خو بیا هم زه خپل د غونډې په برخه کې چې هم ډیر د اهمیت ورته وشه ګټه کړه. کله چې شاګرد خپل لیاقت استعداد ولري وستایل شي نو دا روحیا چې نور هم غوړیږي او نور هم پرمختګ کوي.
د زرغونه اناد لیسیز د کوونکو ګلاله اموي دا ډول تشویقي برنامه زده کوونکو هڅوي چې په خپل درسونو کې کوخخونه ډیر کړي.
همغه تعلیمي کول چې و ډیر په زړه پوري وو. درسونه یې ډیر ښکلی روان وو. متاسفانه چې موږ کیمیا استاد نه درلودلو سوالونو موږ لیدای څه حزيات مننه کو ځکه چې د نور هم تشویق کو چې کوشش وکړو او موږ کړای شو چې دې نه مختلول شو.
د خوست درسو خون کې هم وایي چې د خوانیز بهیر پر کیفیت تمرکز او لدی بهیر څخه دوامدار سارانه د دې لامل شوی چې په دې برخه کې ځینې مثبت پرمختګونه رامنځته شي. د پوهان عبدالحی حبیبی لیسې خون کې حضرت الله هنریار وایي
د مدیر صاحب لخوا د خون کو سارانه د پلان تعقیب بیا تقریبا په ټولګوي باندې د مدیر لخوا ګرځیدل او هغه د کتابونو تعقیب چې د پلان سره مطابق پرمختللې دي ندتللی دغه ټوله غي ما فکر چې دا مثبت پرمختګونه دي.
د خوست په هني چارواکي وایي تیر خوانیس کال کې 15000 نویز د کون کې خوانځیو ته جذب شیو چې 15% انجونی وي. په دې وخت کې یو سلو اته خوانځیو لپاره د نویو ودانیو ته جوړولو کار پیل شو او د دوی په وینا دا ټول کارونه دوی ته هیله مندي وربخي چې د نورو کلونو په پرتله د کانکور په راتلونکي ازموینه کې د 12مو ټولګیو د سګنیو فارغانو نتیجه خوي.
اوریدونکو له خوست وروستو زو ننګرهار ته چرته چې په لاسي سند بوخت میرمنې وایي چې په جلال آباد کې د ښځو لپاره د ځانګړي مارکیټ غوښتنه کوي. دوی وایي د مارکیټ ته نشتوالي له کبله د خپل لاسو کارونه په ارزانو بیو خرڅوي. خو د ښځو چارو ریاست چارواکي وایي د ښځو لپاره د ځانګړي مارکیټ ته جوړېدو چارې د مکملېدو په حال کې دي او ډېر زر به ګټه اخیستل شي. په دې اړه نور تفصیل د باز محمد عابد نور.
په ننګرهار کې په سلګونه میرمنې په خپلو کورونو کې خزینه او نارینه لباسونه په ګوتو جوړوي او بیا یې مارکیټ ته د خرڅلاو لپاره وړاندې کوي. خو دغه هنرمندې میرمنې وایي چې که د میرمنو لاسي صنعت لپاره په جلال آباد ښار کې یو ځانګړی مارکیټ جوړ شي له یوه پلوه به د میرمنو لاسي صنعت وده وکړي او لبل بلوه به د دوی کورنۍ اقتصاد پیاوړی شي. نایله او زرمینه چې په خپلو کورونو کې خزینه او مردانه لباسونه جوړوي مشال راډیو توایی
کور کې موږ ټول خويند ډیر دی باندې زحمت واسي چې د لاس کار کوي پری دی ماشومان پری دی خودی ته لګي دی بغدې کنه چې موږ ته مارکیټ یا کوم بازار پیدا کړي چې موږ دلته وېسو خرڅ ورځو کې چې موږ کله د غشيان جوړو د ورور یا پلار یا د بل کوم چا په واسطه باندې هغه موږ بازار ته وړو هغه کوم چا سره خبرې کړي هغه ته موږ وړو. نو کده چې چیرته وشه چې خزینه او د پاره یو خپل ځان ته ځانګړی بازار جوړ شي دا به د خزل پاره یو ډیر غټه لاس راوړنه.
د دوی د غختونو پر وړاندې د ننګرهار د خزو چارو ریاست مشرف عطانا عزیز چې د میرمنو په بند کې د ښځو لپاره د ځنګړی مارکیټ د جوړېدو چارې د بشپړېدو په حال کې دي. نوموړي وایي د میرمنو لپاره یو ځانګړی مارکیټ د میرمنو په بند کې د جوړېدو په حال کې دی. دا مارکیټ چې په 15 جریب ځمکه باندې جوړ دی 26 دوکانونه لري او په نږدې راتلونکي کې به یې میرمنو ته وسپاري. په جلال آباد ښار سربیره د ننګرهار په بیلابیلو ولسوالیو کې هم په سلګونه میرمنې په لاسي صنعت بوختې دي. د ښځو چارو ریاست مسؤلین وایي چې د مارکیټ په جوړېدو سره به کلیوالې میرمنې هم په دې وتوانېږي چې خپل جوړ کړي لباسونه مارکیټ ته راوړي او د لباسونو په عمده پلورونکو یې وپلوري. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
اوریدونکو په بلوچستان کې سوداګرو د وړو د بحران د پیدا کېدو ویره ښودلی ده. په دې صوبه کې د 10 کیلوګرام وړو قیمت تر 1200 روپو زیات شوی دی. سوداګر تور پورې کوي چې له پنجاب غرم صوبې ته پرول شوي خو چارواکو په ګودامونو کې ساتلي دي. صوبایي حکومت ویلي په دې اړه د مرکزي حکومت له اړوندو ادارو سره رابطې پیل کړې دي. په دې اړه نور تفصیل د ایوب ترین نو.
په کوټه او د صوبې په شمال ختیځو برخو کې د وړو مشکلات زیات شوی دي. په زیاتره دوکانو کې د 10 کیلو وړو ګونۍ یا تیلې په 1200 روپۍ پلورل کیږي چې له امله زیاتره خلک د سختو کړاوونو سره مخ دي. په دې ترڅ کې ځینې شاریان وایي
ما نوم امیر محمد دی، یم سرکاري ملازم، ریټایر شوی. دلته دوکان لرالم وړو له وړو دونی ګران شوی دي چې د غریبانو چیر ملازمان او ټول عوام ته وړو په دونی ګرانی پرېوتل چې نن د عیال د لیدو د مرګ انتظار وکړي او زمر ملک چی دی پسماندہ ملک دی پا ملک کی گدامون پراتی دی غنم گرد چی براستستو او استعمال جنه بای دادی چی دا و میلانو تا ورکول سی اب یتر خوراک دی اغا وره دی چی وره نبی طول بلوچستان عوام چی دی اغا بدر بدره
زمانو محمد ولی دی زمرش پکم پشتانه سیم که چکل غنم کیج نو چی غنم وسی خاص کار پکی لاس افلازم دیر غنم راوزی بیا دا غنم چی پاگا چیم که گورمنت پرده بانی پای بندی نلگی نو اغا چی اغا سمنگلنگ سی چکل دا کلاس افلازم یو من پا پینزل سو چلی دی دوی دا دیر اکتام نو کی
دلتا دا وڑو دا دکانداران وینا دا چی تیر کال دا خوراک دا اداری للوری دا پنجاب سخ غنم ندی اخستل سوی پا دیترس که دا وڑو دا دکانداران دا اتیادی مشر اخدای داد آغا زیاد اکرا
پا سریاب روڈ گدامو که پراتی دی غنم خرابی جنا دی پخبل اگر دا خراب ورک دا غنم پراتی دی دا تی بایز بوران نرازی دار مل خپل کوتا دا دا ملان تی ورکا پا زوری والا ورکا چی دا خپل کوتا پورتی که نی پورتی که ملان والا بند کز نو دا تی بوران با نرازی که پا دی سرکار اکشن نو آخسته دا بار سا غنم نرازه شپش زر روپی لو پارسال رازی خالی پچاس کلو والا
پل پلو تا دا بلوستان دا تجارو دا اتیادی مرستیال مشر بدرودین کاکر وای چی بلوستان خپل غنم نلری او زیاتره دا پنجاب ایالت څخه راځي خو په لاره کې د پیسو په خاطر دومره بندیزونه جوړ سوي دي چې دلته د وړو ګونی 1500 روپۍ ګران سي
د نور صوبو سوس دا دره ماحول جوړ سوي دي چې موږ کوم غنم راوړو یا وړز موږ صوبې لراځي د سي راځي چې موږ په سمنګلینګ را روان دي هغه د مانیټرینګ پالیسی په بنیاد یا د ضلع بندي په بنیاد دا تر په بندیان لګولې دي لیکن هرې پابندي په بنیاد باندې پر دې مال چې درته بلوچستان پورې رسیدي پر دې باندې بتخوري شروع ده هغه بتخوري چې کوم اخري چې د دې یوزر دی مطلب عام سړی چې دا وړه اخی د دې قیمت هغه زیته ورسېږي چې بغیر د پاکستان کې دا ټیم په بلوچستان کې د غنم کومو حساب ورته ولګو تیلې 1500 روپۍ تقریبا ګران ده د 100 کیلو غو
دوی زیاته کړه چې د صوبې لپاره د غنم خریداري سم د لاس و نسو نو ګرانی به نور هم زیاته سي بل خواته د بلوچستان د خوراک د محکمې په خوانی وزیر سردار عبدالرحمن کتران درې ورځې له مخه ویلي وو چې په صوبې کې د وړو د مشکل د لرې کولو لپاره د غنمو د مرکزي ادارې پاسکو سره خبره روانه ده او ډېر ژر به دغه ستونزه هواره سي
اوریدونکو راځو یوې بلې موضوع ته رافیا کیوم د چارسدې په تنګي سیمه کې اسسټنټ کمشنر ده چې په لومړي ځل یې د ښځو ستونزې اورېدو لپاره یو پرانیسته غونډه کړې ده غونډې ته د سیمې یو شمېر ښځې هم ورغلې وې او له هغوی سره یې خپلې ستونزې شریکې کړې رافیا کیوم ویلي چې هدف یې له ښځو سره د هغو ستونزو نیخ په نیغ اورېدل وو او اوس په دې لړ کې د عملي اقداماتو هڅه کوي تفصیل له شبیر احمد جان نو
د چرسدی ضلع تنگی تحصیل لومړی زنانه اسسټنټ کمشنر رافیع قیوم د تنگی د زنانو لپاره په لومړي ځل کلی کچهری تابع کړی و چې پکې د ځایي زنانو علاوه د بیلابیلو سرکاري محکمو هم زنانو چارواکو ګډون وکړو او دوی د زنانو ستونزې واورېدې او د دې د هوارولو ژمنې هم وکړې د تنگی مرستیال یا اسسټنټ کمشنر رافیع قیوم مشال لیډو ته په دې باب لوویل
تنگی میں تاریخ میں پہلی دفعہ میں خود فیمیل ایسی فرسٹ ٹائم اپوائنٹ ہوئی
د تنگی په تاریخ کې پلمړی ځل ز خزینه مرستیال کمشنر راغلی یم د دې نه وړاندې خزینه افسران نه وي نو داسې کلی کچهری هم چرته نه ده شوی ځکه د دې ځای دود دستور داسې دی چې خزی د سړو دفترونو ته نسی نو د دې ځای د روایاتو سره سم مو دا غونډه جوړه کړې ده او ټولې زنانه دي دوی موږ له خپلو ستونزو خبر کړو نو په دې به اوس کار کوو نو چې څه شکایت راغی که د بجلی دی که د ګیس دی که د سړک دی او که د سکول دی نو اوس به سمدستی تاسو ته متعلقه افسران هم دغلتا په نظر راځي
یا سکول کی ہے تو آپ کو وہاں پر فوراً وہ افسران نظر بھی آئیں گے
دغ غنڈا کے برخا خستون کی د تنگی د زنانو ڈگری کالج یو پروفیسر نازیہ گل وائی چکم استون جی دوی ترا مختوی زیاتر ورتا بیان کړي خو باید پدې عمل درآمد وشي او دا سه غونډې بیا بیا وکړي شي
مسالې خو چې ډېرې وي یو خو پکې د بجلی لوډ شیډنګ او یو د ګیس لوډ شیډنګ د سره هغه چولې به لیږي نه دلته کې چې کومې اړې دي تنګي نو آی کې د فیمیل لپاره خاص انتظام نشته مطلب لین کوچ کې یو سیټ وي نو سړی پکې برابر وي ټیک تخزه به تر اکوزي کې خو وي به تاسو یوازې مزه کومې زنانه جوب د لپاره چار سدې ته یا په خبر ته دي ته ډېرې زیاتې مسلې وي یا خو به ورته وي چې مخې ته سیټ کې کېنه او ټریپل کوي ورکې بلې چې دلته کې په دې لارو کوڅو کې دا خوشکمار ډېر زیات خوش الکان ورته ځو چې سکارونه یې څومره ماشومان دي دي سکولونو ته ځي راځي او هغې ډېر زیات تنګ وي د هغوی د لاسه پکار دي چې حکومت یا زموږ د ایسي سیکورټي ورکړي د دې په وجه ډېرې ماشومان ډسکرج شي او هغوی سکولونه پرېږدي
هم د تنګي سره تعلق لرونکي یوه فعاله زنانه شاهین سلطانه وایي چې دا اوس په کورونو کې نستو زنانو لپاره ښه موقع ده چې بل ته د فریادونو پځې دلته نیخ پنیغه متعلقه چارواکو ته ستونزې بیان کړي او خپل آواز پورته کړي.
هغه ښځې چې کمی د کورونو نه ندی روتې او هغوی هلته کې په کورونو کې یو بل ته مینتونه کوي چې زمین دا مسلې دي دا حل کې دا هغوی دپاره یو ګولډن چانس دی چې راشي او دلته کښېني او فیس ټو فیس هغوی اے سی سی ایف سره ډی سی سی ایف سره هغه خپلې مسلې شیر کړي هغوی ته ووایي او په موقع باندې د هغې حل وله وګوري.
اوریدونکو تاسو د شبیر احمد جان رپورټ اوریدو. اوس راځي یو بل موضوع ته. د خیبر پختونخوا حکومت د اپوزیشن هغه غوښتنه رد کړې ده چې د سوات پر موټر وی یې د کار ودرولو په اړه کړې وه. د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی ویلي پر موټر وی به د روان کال تر جون میاشت پورې کار سرته ورسیږي. په دغه موټر وی د تحریک انصاف پخوانی حکومت کار پیل کړی و او ویلي وو چې تر 2013 کال پورې به سرته ورسیږي، خو لا هم نه دی سرته رسیدلی. نور تفصیل له غلام غوث نور.
د خیبر پختونخوا حکومت دا خبره د هغې وروستو کړې ده چې د ملکن ډیویژن د سیاسي ګوندونو اتحادیې غوښتنه کړې وه چې د سوات په موټروی دي د ګاډو تګ راتګ د دغه پروژې د کار مکمل کیدلو پورې ودرولی شي، ځکه تر دې دمه په دغه نوي نامکمل شوي سړک د ټریفیکي پیښو له وجې تر سلو زیات کسان وژلې شوي دي. خو د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی وایي د مخالف سیاسي ګوندونو د غوښتنه بې ځایه ده او د سوات په موټروی ډېر لږ کار پاتې دی کوم چې به د جون میاشت کې سرته ورسي.
کوشش وکړو چې زر تر زره مکمل شي چې خلکو ته فیسلټیز مل شي. باقي پاتې شو دا چې اپوزیشن خبرې کوي چې موټر باندې حادثې کېږي دا دادی دغه شي نه ګورو. حادثې خو په هر روډ باندې کېدای شي، بیکاپي او لوډینګ یا د نور څه ایشوز دي که نه، خو په هر روډ باندې پاسیبلټي ده. لیکن دا به چې دې ته ډېر زیات خلکو ته ډېر زیات فیسلټیز دي، ډېر زیات سهولت دی. څلور څلور نیمې ګھنٹې پر لګېدې سات اوس په خلک په دو ګھنٹو کې پېښو نه رسي یا سو دو ګھنٹو کې.
د کوز دیر یو اوسیدونکي ارشاد علي وایي د سوات د موټروی په اخیره کې په ډیر لږ ځای کې ټریپکی پیښې رامخته کیږي.
یو منصوبه مکمل شوې نه ده او دا غیب ته تای کړی ده او هغه باندې مطلب د ګاډو چلنې آزاد کړی دی. مختلف رکاوټونه دي پکې، نوی ډرایور ته پته نه وي، هغه د روډ چلن سره عادت نه وي. د چکدرې نه تقریبا 2.5-3 کیلومتر فاصله کې چې کم ټنل دی، بلکې 4 کیلومتر د دې نه پخکته باندې یو اترایي ده، ډېره بې انتهایي خطرناکه اترایي ده. نه خو دلته څوک ټرافیک والا شته. دا 13 ورځو کې همدغسې دوه ګاډي په یو ورځ باندې مطلب د حادثې شکار شوي دي.
خو د سوات موټروی د سارنې لپاره د یادی پروژې ډایریکټر انجینیر برکت الله وایي چکدرې ته نږدې یوازې په دوو موړونو کې د ګاډو د پریوتو خطر وو او د دغه خطر د مخنیوي لپاره اوس ګامونه پورته کړی شوي دي. یاد دی وی چې د کرنل شیرخان انټرچینج نه واخله تر چکدرې پوری د سوات موټروی کار د تحریک انصاف د تیر صوبایي حکومت په دور کې پیل شوی وو او د دې پروژې په اړه ویل شوی وو چې په یو نیم کال کې به دا پروژه د دسمبر 2018 پورې سرته ورسوي. خو د دوو کلونو د ځنډ وروسته هم په دې پروژه لا کار سرته نه دی رسیدلی او د سړک په اخیره کې چکدرې ته نږدې په دوو سورنګونو او سلورو پولونو باندې لا هم تعمیراتي کار دوام لري. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د رواني خبرونې په پای کې ځل بیا لند خبرونه د پامیر ساحل نور.
د پاکستان وفاقي کابینه په پوځي قانون کې د بدلون مسوده منزور کړې ده. پاکستان د دفاع وزیر پرویز خټک بیګا مشال راډیو ته ویل د کابینه غونډه د وزیر اعظم په مشرۍ کې وشوه او اوس به مسوده پارلمان ته وړاندې کوي. د نورو معلوماتو ورکولو ډډه وکړه. د خیبر انتظامی پرون ماښام د ملیشیا ځواک او قبایلي مشرانو تر جرګې وروسته د لوړګي د پسیت خېلو شپږ نور کسان خوشي کړي دي. د جرګې غړو بیګا مشال راډیو ته ویل امنیتي چارواکو ورته ویلي چې پاتې دوه کسان به تر پلټنو وروسته خوشي کړي. د شمالي وزیرستان په میرالی کې پرون ماښام په 14 وروسته په ډزو کې یو پولیس وژل شوی او پوځي سرتیري ژوبل دي. د پولیسو او انتظامی چارواکي وای لومړی د ځمکلانې بم په چاودنه کې یو پوځي ژوبل شو او تر دې وروسته د پوځ او وسلوالو ترمنځ ډزې وشوې چې پکې پولیس ووژل شو. خو د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالان تور پورې کوي چې په سیمه کې د فوټبال لوبه روانه وه او د پولیس سرتیری یې نندارې ته ورغلی او چې د امنیتي ځواکونو په ډزو کې ووژل شو. پوځ دا تور ردوي. په سینټ کې د پاکستان اپوزیشن ګوندونو پر حکومت انتقاد کړی دی چې د لنډمهاله قوانینو له لارې چارې پر مخ وړي. د پیپلز ګوند سینټر میار رضا ربانی پرون تور پورې کړ چې حکومت د دسمبر پر 28مه د احتساب قامی ادارې نیب په لنډمهاله قانون کې بدلون سره خپل ملګري ژغورل او اپوزیشن سیاستپالان په نخه کول غواړي. خو د ساینس او ټکنالوژۍ وزیر فواد چودري په وینا کې د قوانینو جوړولو لپاره له اپوزیشنه د همکارۍ غوښتنه وکړه. د ایران پوځي مشرانو واشنگتن ته تر هغې وروسته د پوځي اقدام په اړه خبرداری ورکړی چې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل تهران به په عراق کې د امریکا ضد مظاهرو لپاره پړ ګرځوي. د ایران د انقلاب ساتونکو ځواک مشر بریګیډیر جنرال حسین سلامی نن په اهواز کې په وینا کې وویل هیواد د جګړې لوري ته بیول نه غواړي خو له جنګ نه ویریږي. د دسمبر پر 1.5 پر ایران پلاوه ملیشیا د امریکایي بمبارۍ پر ضد پارېدلو خلکو په بغداد کې پر امریکایي سفارت برید وکړ چې د سفارت ساتونکو یې د منتشرولو لپاره اوښکې بهونکی ګیس وکاراوه.
اوریدونکو د مشال ریډیو پروګرامونه په دې ځای پای ته رسیږي. زه فرخنده اسد د خبرونو ویان پامیر ساحل او زمون ټکنیکی همکار اسحاق امیری درنه اجازه غواړو. تاسو هم پر دې سپورټیو ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاړه خې د خدای پامان او وختونو په خیر.